السلام علیکم د شپین هبجه شوې د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او په منظم ډول نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک بیګا خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه غونډه ده، خو له دې نظره لومړۍ ده چې احتمالا طالب چارواکي هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، داتفر سپنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفي، محمد علم زدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لار هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خوېدو له کبله وطن مړ شوی. د ازادۍ رادیو د خبریال راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنیو ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړ شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخېلو په حلیم کلی کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دن ورځپاڼې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیه او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 نیولې تر 1400 پورې لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخاچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټېشن جلا حمله وکړې. سرانوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې حملو کې 6 نور کسان ټپیان دي. د سیمې والي سرګي ملیکوف نن سهار په یو ویډیوي پیغام کې وویل امنیتي ځواکونو 6 تنه برید کوونکي وژلې دي. د دې حملو د قربانیانو لپاره په داغستان کې 3 ورځنۍ ملي ویر اعلان شوی دی. د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې داعش ډلې تر ډېره په روسیه کې د ورته حملو پړه منلې وه. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي، او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تیره کې احساس وکړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون د څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرائیلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. خو باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه روانه ده. د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
خلک باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یوه ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم ګیري هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي.
ملګری ملتونه وایي د دوحې د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې یوازې طالبان یې غونډې ته بللي غیر عادلانه بولي. آیا افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلو به ته پرمختګ کولای شي؟ په دې اړه معلومات درکوو او نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي حالت کې ښېګڼه نه ده راغلې.
خلق لالهاند کی خلق ولار وک کھڑے تا خلق صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کیږي کدا ارې لاری او دا ډیر خراب حالت دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوه دریمې ناستې په درشل کې چې ټاکل شوې تر راتلونکي بیا اونۍ پورې جوړ سي، د ویانا څلورمه ناسته د دوشنبې په ورځ د جون په 24مه په اوتریش کې پیل شوه. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د رسنیو برخې غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړه شوې د افغانستان د اساسي موضوعات په اړه به پکې خبرې وسي.
روان د ویانا یکی از روانهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه سیاسي پروسه څخه ده چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم اسیدیار او یو شمیر نور پخوانیو سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو ازادي راډیو ته راستولي راغلي چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرحې برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. د خبر پاڼې په ټکو دغه شان په دې ناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالې مبارزې پر اړتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو تېر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانونی وبللې او وی ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د یادونې ده چې د دغه غونډو درې پړاوه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره شوي دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او دریمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره شوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل، او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو دریو غونډو چې د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په قربتوب جوړې شوي د اجنډا مهم ټکي وو. په ویانا کې د درېمې غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو د غونډې په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ښځو د حقونو د فعال نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده، په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه پالو دویم ناستو د سنو غونډه مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي، او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر دی احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ دپاره او د ښځو د حقونو د تامین دپاره، دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کومو مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څرنګه چې تاسو د مواد له طریقه هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څرنګه د افغانستان د حل لارې دپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې دغه تګلارې اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي، او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د ښځو مسله مهمترین بحث په دې کې دی، سره د دې چې د یو شروع نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړی شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړی شو چې کار وکړو.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوهې د روانې غونډې هدف له نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږۍ او په منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
روستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړې ته چې د دوهې د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅه ول دي. دوجاریک زیاته کړي چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان د خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم ښځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به لمانځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بېوزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری ښځې له دندو وایستل شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. طالبانو اوس داسې یو حکومت جوړ کړی چې په سیاست او رهبرۍ کې د ښځو حضور صفر دی او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی. د بدلونونو پر افغان ښځو منفي اغیز کړی او په افغانستان کې د ښځو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. عبدې سپوږمۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پرېکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډېرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلاوطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لری کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه ډیپلوماسي
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګر ایستل شوی، بلکې د طالبانو پر راتګ سره له سیاسي ګډون، د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیزو ازادیو له حق هم بې برخې شوی دي.
فردي او اجتماعي او کلي حقوق انساني شون محروم شوه اند.
نوموړې زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو په ټکو یې دوی د هیواد په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پریکړو لخه کې دو سره مرسته کوي، بلکې د دوی پټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپوه سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزه حقیقت بینه او عملی کون که دیو کولای شی چه لزان خ دیپلماتیک چلند وخی عملی او صحاوی تجربو خودلی چه خزو پا دفترونو، خوانزیو، پهانتونونو او دی دیپلماسی پدگر که دی چارو پا پرمختک که پرونتیا او ایمانداری سر عمل کرده دی
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتن.
نن د جون څلور ویشتمه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډیره له پامه غورځول شوې ده. سږکال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
دا کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي نیم پایلوبې ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره هم ډیره مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله به سبا سه شنبه د کابل د سهار په 5 بجو له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د هند او استرالیا لوبه همدا شیبه روانه ده. هند په شلو اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه. اوس استرالیا بیټنګ کوي او دا شیبه پینزم اوور روان دی. د استرالیا یو لوبغاړی سوځیدلی او شپږ دیرش منډې تر دې شېبې پورې جوړې کړې دي. خو راځئ وګورو چې د هند د بریا په صورت کې چې ډېر امکان لري په دې خاطر چې دا هدف ډېر لوړ دی، افغانستان آیا کولی شي چې په اسانه نیم پایلوبې ته لاره ومومي؟ له بختیار ساحل نه مې دا پوښتنه کړې ده، هغې ځواب داسې راکړ.
اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړی شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي، بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووزي. او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي، نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډلې ته د شپږ دیرش منډو یا د هغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه ولري.
سایل صاحب مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچا، په دې باب هم کراته ووایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ له بده بخت د هند خلاف چې کوم سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده، نو دغې له وجې افغان لوبډله لږ ذره په دې ستونزه کې ده. که چیرې استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په داسې کم توپیر باندې وګټي، نو بیا د چانس د پیدا کوي. نو اسانه لاره خو به دا وي ورته چې هند استرالیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي، بیا به ډېر اسانه وي. خو که بیا هم استرالیا نن له هند نه سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نیټ رن ریټ لمخې یا به د بنگلاديش هدف په 14 اوور کې پوره کوي، او یا به بنگلاديش ته د 6 منډو نه په زیاتو منډو ماتې ورکوي. دغه دوه لارې دي د نیټ رن ریټ پر اساس.
د ازادي راډیو د سپورت برخې خبريال بختیار ساحل و. په شل اووریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې له بریا وروسته د دې لوبې مینوال او کرکټ پوهان تمه لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش ته به له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره مخامخ کیږي.
د بریا هیلو او خوښۍ شېبې ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خوښۍ لامل شوی، او دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې یې نړیوال جام ګټلی په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکی طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولي، او هیله څرګندوي چې ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسیږي.
دا واقعا د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولای سوی د استرالیا د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ښه وځلیږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډېره تجربه لرونکې او پیاوړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه، زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبې وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بېلابېلو ډګرونو کې ښه دلیږي، او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وځلیږي.
د کابل یو اوسیدونکي نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولي.
دا په رښتیا هم یو ډېره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم و چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي، خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا دا لوبه ترې وګټله، او بیا یې هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یک شنبه په ورځ د جون په 23 د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهترین کیچا گرفته شد بهترین
فیلم زموږ لوبغاړي د توپ چونې په برخه کې خزلې دل او لام دی عمل مو استرالیا ته ماتي ورکړه د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي خو زموږ لوبغاړو د توپ چونې او فیلډینګ په برخه کې خلو به وکړه او بریا یې ترلاسه کړه
د مبارز په وینا که دوی د بنګلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې له ورته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې قدرمن اوریدونکو، په څو شېبو کې 15 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوهې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوهې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په سر کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنګین دتفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علام زیدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر دې غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خویدو له کبله وته نمړه شوي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ته دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مالونو صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یوه سټیشن جلا حملې وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په پرونیو حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسیې چارواکو په وینا په دې حملو کې 16 نور کسان ټپیان شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او د پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. اسرائیلی چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نشي، د دغه هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 1.5 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 1.5 میلیارډ ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ چې کم درې کاله مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای سوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه 1.5 میلیارډ ډالر چې تاسو یادونه وکړله او 1 میلیارډ چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابره هم دوی ځانګړي کې او وی لګوي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیل یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپل د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلود چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو. اما اوس دا شی دا یو ادرس نشته. طالب د نړیوالې ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کښې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پېژنو او نه موږ تاسو ته د دغو مرستو د لګولو دغه درکوو امکانات او واک درکوو. همدغه خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. پخوا یو رسمي ادرس موجود و غو دا ژغ پورته کوي د نړیوالو ټولنی غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي به له خبره ده. اما حد اقل یو ادرس موجود و خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوږ څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود. خلک لالهاند دي، خلکو لار ورکه کړې ده. خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه کده اری لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه دغسې یو بیلاري سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه وژه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې دنه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي. ولس او یا په نړیواله سطح په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی غواکې د خلکو چې دوی نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشر بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په بنسټ ورته خلکو ته کوم حق چې کې ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې کسان تاسو شهیدان ووي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر، هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره
سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې وو هغوی په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بېرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بېرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي، او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره دی 200 نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس آی ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دوی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یې ورکړي، دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، یا د خلکو ورسي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او جواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستره فاجعه رامنځته شوله، موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، له دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول سوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وګوته ورکړه.
بلې پیجان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي، او دوی په تمه کې نیول سوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوالو ادارو مرستې هم مادر ته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي، او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي، په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ، دغه ستر کورنۍ چې هیواد نومیږي، د هند په نوم یو هیواد نومیږي. که څومره د بلیونونو انسانان د افغانستان شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او جواب یو څوک موجود دی. دا خبره د ملګرو ملتونو، دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي. خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت ته دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډیر مننه اوریدونکو. ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مېلمه دی عزت الله پیژان، چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی. یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړې د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم ده، او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسترن یونین ده. ځینې سیستمونه، ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې ویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځینې نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي، او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جود ته یا په نامشروع ډول مصرفېږي. یو څه تر ټولو ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې، حواله کولې، په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی، ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم، او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم، هغوی سره وایم، هغوی سره بعضې وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي، محمود ته ورځي، او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي، دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم، ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هېوادونو نه راځي دلته مصرفېږي. دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده، د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او بغداد ته رسېږي، ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري، د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بېوزله دي، او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي، اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی ده یو اندازه پورې، که په خارج کې احمد ده، محمود ده، تجار ده، او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کاغذ د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه درې روپۍ دي چې هغه پیسې راځي
او تاسو د قانون لاندې بیرته په بیوزلو کسانو باندې ویشل کیږي یا ورته امکانات برابرېږي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي، همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خپله دې پېښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک، یعنی بېخي داسې یو پېښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پېښه تکرار شوې نه وي. لږ څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پېښه تکرار شوله، داسې یو پېښه
آواز می څه خراب سو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو آواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي؟ کچېره دوی خپل بس پنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا ګټور تمامېږي او ک نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي، چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولای سم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولای، پر اکثرو بنسټونو باندې په نن فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تراتیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته، څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولای شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بس پنه واقعا تر خلکو رسولای شئ؟
په ټولو ما خبرې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې. په یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د کار په اساس چې څنګه کار دلته
پام ورنل سره خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډېر کم دی،
تمه ده شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای چې و ډوډۍ وته واخلي واري کې، دا غیر پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا دیوی مړی ډوډۍ پر ځای باید یو کراچۍ وته واخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچېته یو کراچۍ یا یو دکان ورته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 په مقابل کې، دوی کولای شي نشټنه عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي، په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځه ځي.
د پروګرام لمیلمنو مننه. له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
کجاکدار گل نلکیستا ہستا ڈرنی بوئی کرنی نستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگ بارا گل کجاکدار گل کجا روسان ککای مرسای کورا دنیا بی بپا دی تیگ تیر بیرا زغنی اڑی سملول وج کئی لارا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گاں پھدائی آشی بکران آسمان آئی ستارہ گل کر جا کے دار